افغانستان کې د شرعي احکامو د جاری کولو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده وروستۍ څرګندونې نهیلي کوونکې بللې دي. د طالبانو لوی مشر په یو غږیز کلیپ کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي دي چې په افغانستان کې بشري احکام او له هغې ډلې پر ښځو په محضر کې د سنګسار او دروهلو سزاګانې حتمن پلي کېږي. د هغه دا وینا ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي د وري پر 15 پر خپلې شبکې خبره کړې وه، خو د ثبت کره وخت او ځای پاړی څه نه دی ویل شوی. د ملګرو ملتونو ویان فرهان حق پرون وویل چې ملګرو ملتونه په افغانستان کې د طالبان لخوا له ښځو سره د فرمانونو په اساس د نوړه چلند له کبله سخت اندېښنه لري. هغې یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې چې د احکام بیرته واخلي. د طالبانو حکومت د کونړ نورستان د لوی لارې د رغونې بودیجه منظور کړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن راپور ورکړی د شدا لوی لار په اساسي ډول رغول کیږي، خو دا جزئیات نه دی ورکړی. شو د دې پروژې لپاره څومره پیسې ځانګړې شوې دي او د لار چوک دواله 115 کیلومتره دی د کوم شرکت لخوا او په څومره وخت کې جوړیږي. زرګونه سیلانیان هر کال د نورستان د طبي منظرو لیدو ته ځي، خو ډېر شمېر یې د اسداباد پارون د لوی لارې له خرابوالي او د هوټلونو او نور امکاناتو له نشتوالي شکایتونه کوي. پینټاګون وایي د امریکا دفاع وزیر بنن لخپل اسرائیلی سیال سره د غزې په جنوبی خرافه کې لازمکنی عملیات وپرته د حماس ډلې د ماتولو پر لار شارو خبري وکړي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. دا په داسال کې د شوه د دوړو هیوادونو په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. اسرائیل وروسته تر دې چې په تهیدل تر په غزا کې د بیړني اوربند په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک ته منتنی رای ورکړه. د اعتراض په توګه راځه په واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر لغو شو. خو د پینټاګون مطبوعاتي سکرتر ویلي دي چې دا دواړه دفاع وزیران به نن د واشنگټن په وخت سهار سره وګوري. او په تاسو حال کې چې اوکراینی انجینران د روسیې په تیرو حملو کې د برېښنا د وی جوړ شو تاسو د رغونې هڅه کوي. د روسیې پوځ نن بیا پر پلازمې کیف او خارکیف ښار د ډرونونو په وسیله حمله کړې دي. د اوکراین پوځ دا کوي چې نن سهار وختي پر کیف د روسیې تولست وشتل شوی ډرون ای وشتل دي. په دې حملو کې د تلفات راپور نه دی ورکړ شوی. د هم معلومند شو چې څومره مالی زیانونه اړولې دي. د خارکیف سیمې چارواکو به ویلي دي چې روسیې د اوکراین پر دیم لوی ښار هم د اتو ایرانی ډول وی پلوټ الوتکو په وسیله برید کړي، خو د هوایي مدافع ځواک په هوا کې شن کړل. د روسیې په پرنیو حملو کې د خارکیف د برېښنا سټېشن او همدارس د تور سمندرګي د ودوسی ښار او د میکولایف سین بندري تاسیسات زیانمن شول.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی، د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایدن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي، خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغه ډلې غړي افغانستان کې دي او کله نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی. دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې لخپل میلمنو سره چېړو. کوربه مو زه اسد الله لودین ما ور سره میلمانه دي. د پوزي او سیاسي چارو شنن کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. بحث بل تاغلی اندړ نه پایل کو. اندړ صاحب څه فکر کوي؟ بس به دغه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کو. دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او تاسو د خبرونې قدرمند میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي. لبل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده، او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده. موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او دوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تر شوی ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیه جوړ کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړي ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو له ګاونډیو سره. داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوای یوه پدیده ده، افغانان په دې 15 کلو کې د توریزم ښکار شوي دي، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولنه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي چې داعش په خپله د امریکا لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بیرته جګړو ته لیږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري. د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي. ستونزې دي، یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړیږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لوزین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي، کې هم داسې په خپل په روسیه کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی دلیا هم کوشکوی سربازگیری کی د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي. خلک اقتصادي ستونزې زیات دي. زه باور لرم چې لډیرو توریستی دلو سره به دوی د زینو ناخوالو لکبل یو ځای شي، او د وسنی حکومت امنیت به وننګوي. ځکه کچېره په افغانستان کې یوازې امنیت په شرایط کې کېدلی، دا به نو ډېر ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکات نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیورا مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه؟ هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ. لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خاصتا استاد درانا ملمانات اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراری حالت نه دی وکړلی. لا تر اوسه هم نظامی حالت کې ده. فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل زپل کیږي نه. سد دوی ریفه پاتې کیږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري او ته اکمالات او تخنیکی مرستې وشي. او سه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه لکه د اساساتونه چې مذهبي اساساتونه دي، په هغه کې هم استعمالیږي. داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی و تاکي دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار خپل شوی دا دغه سچې شبکې محلي شبکې وو خپل شوی دا او گرفتار شوی دي پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي او کدا چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالی استخدامایی هغوی منیپولیشن کوي هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی دیو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالی او پیسې ورکوي او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په ځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کوي نسبت ورکه ویته نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې خاري علم دغتو د افغانستان دغتو خارونه کې د داعش څخه محلي شبکې وو چې هغه د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب دغه سیالاتو لپاره ممکن د مسکو او بریټ چې وسو چې یو سل ودرس کسان تر اوسه پکې وژل شوی چې د دوشنبه ورځ دا موږ تاسو دغه بحث کوو یو سل ودرس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي له دې وړاندې په نورو پر مختلفو خاورونو کې هم شوي. اما پښتنه د همام صاحب نو چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوګای دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وای په افغانستان کې د داعش ورتیا د اندېښنې وړ ده طالبانو ته څومره یو لوی سرخوګای دی او څو کې طالبان چې دغه سرخوګی ځان خلاص کړي
زما په خیال دا دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 60,000 کسانو د چې روسیل اصل او پتر سوریه کې وو هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریه کې ده هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده دا خپل ثباتي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکران ویلي و چې موږ خپل عسکر د یوکران جنگ کې راولو او کدا شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی اس ای سازمان چې دا د دې شیوي دا چې اکثر محلي مقامات
د داسې سیمه لای چې هغه پکې پونه شي چې ولې همام سپ طالبان څو کې چې د تشویشو اندېخنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره د حکومت سرخوګای چې د داسې وخت نه وخت بریدونه کوي دغه بریدونه لمنځه یوسي هدا اقل مخې ونیسي یا کچرا کم کی
کچا خورا کم شوی دا او پاتې شو دا شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي ځکه چې دوی خپل سره کم چې قوانین یا وضع موجود یا ستاسو کو مات کړو دوی ته هر څوک معلومي خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې غینه چې یو عملیات سرته ورسی دغه په کار د چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار د چې د شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې د دې اراده دي هغه او بل دا چې داوندیانو سره په کار د چې د دلته په کار د امارات اسلامي خپل ګوانديان سره ډیر الیکی او کومهنګي وکي او د ډیر لنمحاله مقاصد څخه دا وکي ځکه چې د تروریزم او بینظمي او بیثباتي چې دا یو ساري شاید
او ګډ مسولیت دی پیواز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسه اندر سه د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوق د مسکو بریت په اشاره یا د مسکو بریت په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوي د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خدای چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر یوادونه او په خپله د دوی ځینې مامورین هم په نیوکه باندې کوي چې دا د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو هیوادونو اتباع دي دا په افغانستان پورې سارن لري. په افغانستان کې په کندهار کې همدا تروریستي عمل وشو. دا بیا وایم چې یو بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي. او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي. د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتو کې زباور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسني حکومت باندې کې دا له امکان لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې د افغانستان له اوسني حکومت سره جوړ جاړی وي او د افغانستان حکومت هم باید یکه تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډیو او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا درې دونه کې دغه راس په پاکستان کې د په مسکو کې تازه د تیرې د همدې ونی بریټ کړي چې یو سلو ودیرس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یا شبکه د چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته زی بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودی چې په کار لري او لوجستیکي او اما چې قوی صلاحیت ته پکار دي دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وګړي دا ډېر ژر پیدا کوي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهږي زه په پوره ډاډ سره ویلی سم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پیښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبانو لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت د دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبانو لپاره کار وکړي او یوازینی لار اوس لپاره موږ ته همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي. هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب همام صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دلی شي؟
تاسو ارزو کوم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچ عملیات شو یو څه گرفتار شو یو څه الته پاتې دي خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې په افریقا کې تللي دي افریقا د یو مناسبه زایده الته فکر ده الته استعمار ده الته نور دغه ده خدا د شت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر سوچې دي دغه د سیاسي لارې چارې پیدا نشي. هندوستان تقریبا 10% خاوره یا وخت شورشګر په لاس کې وو د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور او د مودی نه مخکې دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورسره قراردادونه وکړي چې امتیازونه ورکړي او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې یوازې په بمباری کې ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو او دا د شورشګری په خپل سبقونه د کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي اتری دي او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه بیخي وچول پکار دي او به اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غتو ځواکونو د دنیا غتو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کیږي نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لکه مخکې شوي او جنگ کې هغه اختلالي عملیات کیږي نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه وو. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه وو.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی. اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو اصلا هغه بنیامین نوم یې وو اصلا د موساد دی او اجنت وو. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږ شېبې پاتې دي. اندړ صاحب ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش کله سیاسي ډله نه ده او مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډیر ناممکن دي او دا د قوي استخباراتو له خوانه ګمارل شوی دي او د خپل مخ لپاره کار تر اکثر کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني او دلته ډیر زبر ځواکونه راغلل او وګتا جګړه هم تیر شوی ده. موږ 12 میلیونه ماجر سلور میلیونه شهیدان هم داسې څومره کونډې و احتمال لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي او په خپل اوسنۍ حکومت د طالبانو تاریخ په لاس کې ده. دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده. دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي او دا به وکولې چې د ګاونډیو سره خپل اړیکې سمې کړي. د غنو وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېر اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمبارډ کې درته دا د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي. مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي. افغانان باید د خپل د مځکني بشپړتیا او د خپل خلکو د یووالي لپاره کار کوي. کني دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سپ سلامت او صحیح همام سپ ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څخه د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کوم اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي. یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د هغه د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دېخوا په افغانستان کې په تا طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وات شو. یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي او هم سیاسي وو، خو افغانستان کې دا چې نلای غالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غالي چې دلته څه عملیات نه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني. داسې خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخله او د شورشګری نو نه به ستر دوباره خلاصي کې چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دي. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مې مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویل چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده. البته مداخله څه وو څه نه وو، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې هغه حکومت اوس هم تاسو وایي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نورو باندې چول
شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
ظالم مذهب برای مسلمان خونه قسم درد را پاروه زما درمان